دوی بجې سوې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونې ته بخیر اغلاست. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې د ماښام تر 2 بجو پورې دي. تاسو په پرله پسې ډول په دریو پښتو اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې خبرونو کې به د افغانستان پر حالاتو تاسو ته ورستي معلومات درکوو. د سیمې او نړۍ له نننیو خبرونو به هم په دې خبرونو کې واوري. د خبرونې په پیل کې نړیوال خبرونه او د افغانستان کورونی خبرونه لرو. د مهمو نړیوالو خبرونو سرخط دادی چې د مصر په مرکز قاهره کې نن د ایتالیا د کنسولګری مخې ته چاودنه وسوه چې پولیس وایي یو تن پکې وژل شوی او 15 نور زخمیان دي. او د چین په ژنجیانګ ایالت کې د توپان له ویرې تر اوسه پورې 8,000 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. په دې خبرونه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه په رپورټونو کې واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کړی دی. رپورټونه به وروسته درته واورو. اول صفی الله ستانکزی د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن په هلمند کې په یو غونډه کې ویل چې وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي او د ملي امنیت منصوبینو په زابل کې د کویټي شورا یو فعال غړی نیولی دی. د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. عبدالله عبدالله نن په هلمند کې په یو غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د خپلې خاورې دفاع ته چمتو دي او تر څنګ یې حکومت په ډیره صادقانه توګه د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې دي.
او د سولې کلید هم یوازې په جګړه کې نه ده. یو خاص د افغانستان دولت پر طالبانو مخالفین باندې غږ کړی دا چې موږ د مذاکرې ته حاضر یو. خدای وکړي چې دوی هم دغه ټکي ته رسیدلي چې جګړه د حل لارې نه ده.
خغلی عبدالله هم درز د خلکو او سیمه ایزو ادارو ترمنځ په هي همغږي ټینګار وکړ او د هلمند اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د حکومت اجرائی رئیس ویل چې د حالت د ښه کېدو لپاره باید ځینې چارواکي تغییر او تبدیل شي او له خلکو سره همغږي زیاته شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. خغلی غنی د روسي په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې اس سی او سرمشري د تپوینا کې ویل تروریستان د سیمې د بسباته کولو هڅه کوي. ولسمشر غنی د دې غواخ په لمنځه وړلو کې د سیمې د هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه. افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د کابل د اتمی امنیتي حوزې په مسولینو انتخاب وکړ چې په یو ماشوم د تیری او د هغه د وژنې په قضیه کې بې پامه کړی دی. د دې جرګې منشي عبدالرؤف نامینن عمومي غونډې ته ویل چې وسلوالو کسانو د اتمی حوزې په یو اړوند سیمه کې یو درې کلن ماشوم له تیری وروسته په بیرحمۍ وژلی و. ښاغلی نامی وویل چې د اتمی حوزې له عامر سره له پرله پسې اړیکو سره سره هم هغه د دې درې کلن ماشوم د اختطاف او وژنې په اړه بې تفاوته پاتې شوی دی. امنیتي چارواکو د محمد یونس په نوم د دغه درې کلن ماشوم د اختطاف او وژنې د قضیې په اړه ندی ویلی. او د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست وی په زابل ولایت کې د کویټي شورا یو فعال غړی نیولای دی. دغه ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کس مولوی فیض الله نومیږي او د طالبانو د کویټي شورا د پوځي کمیټي غړی دی چې په زابل، کندهار او غزنی ولایتونو کې تروریستي فعالیتونه کول. د بیان لمخې نیول شوی کس د انتحاري او ډلهیزو حملو، چاودنو او د طالبانو لیکو ته د ځوانانو په جلبولو کې فعال ونډه درلوده. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میرو سم لالی بشیر در اوروي.
د مصر په مرکز قاهره کې د ایتالیا د کنسولګری مخې ته چاودنه شوې ده. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې لشتر لږ یو کس وژل شوی او د دوو پولیسو په ګډون 15 نور ټپیان دي. د مصر چارواکي وایي د چاودنې د لامل په اړه څېړنه روانه ده. دولتي تلویزیون مینا خبري اجانس د یو امنیتي چارواکي له خولې ویلي چې چاودنه د یو موټر بم په پایله کې شوې ده. د چین په ژیجیانګ ایالت کې د توپان له بیړۍ تر اتلکه او 50,000 کسان له خپلو کورو نورو خوندي ځایو ته انتقال شوي دي. چارواکو نن ویلي چې اټکل کېږي دا توپان به د سانمن او ژاوشان ښارونو ترمنځ نن ماسپښین راځي. د هوا پیژندنې دولتي ادارې ویلي چې د چان هوم په نامه دا توپان په چین کې د 1948 کال راهیسې تر ټولو قوي توپان دی. شاوخوا 9000 بیړۍ بیرته ساحل ته ورغوښتل سوي دي او ځایي هوایي ډګرونه بند کړل سوي دي. له توپان سره په تایوان او د چین په شنګهای، جنګسو او فوجیان سیمو کې هم تیز بادونه او بارانونه راغلي. د دې توپان له کبله 40 کسان په داسې حال کې ټپیان سوي چې توپان تر فلیپین او جاپان تر جنوبه تیره اونۍ تیرېدی. د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق وایي د هغې الوتکې په لویدو کې چې د اوکراین په ختیځ کې تیر کال لویدلې وه لاس درلودونکي به ډېر ژر افشا کړي. د الوتکې د لویدو د پیښې د یو کال پوره کېدو په یاد غونډه کې په کوالالمپور کې نجیب رزاق وویل چې ټاکل سوې ده پلټنې به د 2015 کال په اخره کې پای ته ورسیږي. په دې پیښه کې 298 کسان وژل سوي وو. مالیزیا له نورو هیوادونو لکه آسترالیا، بلجیم، هالینډ او اوکراین سره یو ځای د لویدلې الوتکې په اړه پلټنې کوي او د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالې محکمې جوړول غوښتنه کوي چې پکې د یادې لویدلې الوتکې په ویشتو کې لاس درلودونکي باید محاکمه کړي. روسیه د پنځشنبې په ورځ وویل چې دغه هیواد به د ملګرو ملتونو لخوا د داسې محکمې جوړولو مخالفت وکړي. د مالیزیا هوایي شرکت الوتکه MH17 له امستردام څخه کوالالمپور ته تله چې په لاره کې د اوکراین په ختیځ کې په هغه سیمه کې وویشتل سوه چې د اوکراین ځواکونو له روسي پلوه جلا غوښتونکو سره په جګړه بوخت دي. د امریکا پوځ پرون ماښام وویل متحدو ایالاتونو او ملاتړو یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو 14 هوایي بریدونه کړي. په عراق کې د بایجی، فلوجا، حبیبه، حدیثه، مخمور، موسل، سنجارو او تلافر ښارونو کې د داعش د ډلې پر اهدافو بمباری سوي. په سوریه کې بیا نړیوال ائتلاف د الحسکا، حلب، رقا، عین عیسا، کوبانی او تعابید ښارونو کې د داعش مرکزونه بمبار کړي دي. لدې سره په یو وخت په یمن کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې د القاعده شبکې څلور غړي وژل سوي دي. یمنی چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې 15 وسلوال په دې برید کې ټپیان سوي دي. یو ساعت وروسته له هغه چې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په یمن کې د سنا او توز په ښارونو کې هوایی بمباری وکړي، په دې هیواد کې یو نوی اوربند اعلان سوی دی. چارواکي وایي چې په دې ځایونو کې ځکنۍ جګړې هم روانې وي. دا اوربند چې د ملګرو ملتونو په هڅو منل سوی دی له تیرې نیمې شپې راهیسې پیل سوی او ټاکل سوی چې د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه پورې به دوام وکړي. د دې اوربند هدف هغو میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو د لارو پرانیستل دي چې د قحطۍ سره مخامخ دي. چارواکي وایي هوایي بریدونه وروسته له هغه وسول چې شیعه حوثي وسلوال او ملاتړ یې په سیمه کې له خپلو سیالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل سول. عیني شاهدان وایي یو برید د حوثي یاغیانو پر یو پوځي کمپ سوی او بل برید د یاغیانو پر یو کاروان سوی. همدارنګه په سنا کې چې د یمن پایتخت دی هم بمباری سوي دي. او ټاکل سوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. وروستي توافق ته د رسیدو لپاره د امنیت شورا د 5 دایمي غړو امریکا، برتانیا، روسیه، فرانسې، چین، جرمني مهلت تیره شپه پای ته ورسید خو خبرې اوږدې سوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین پرون د شنګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریزې په حاشیه کې وویل ښکیل اړخونه به ډېر ژر یوه توافق ته ورسیږي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هره موافقه کیږي باید د امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن یې کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره چمتو کړی وای ویلې چې ایران یو لړ سختې سیاسي پریکړې چې باید کړی وای تر اوسه نه دي کړې. د خبرونو پای
د ازادي راډیو ده. دا ازادي راډیو د خبرونې اوریدونکو په دې څنګه یو ساعت کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کړی دی. خو د افغانستان ولسی جرګې نن د دغو خبرو پر څرنګوالي انتقاد کړی دی او د ولسی جرګې یو شمېر غړو ویلي چې له اوربند پرته د سولې مذاکرې هیڅ ګټه نه لري. په همدې خبرونه کې بواوري چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله هلمند تللی او نن په هلمند کې له خلکو سره خبرې کړې دي. د خبرو جزئیات بواوري. په سیمه ییزو مسایلو کې بواوري چې د هند او پاکستان حکومتونو موافقه وکړه چې د ملي امنیت سلاکاران به یې سره وګوري.
به بھارت کو SCO کا پورن سدسیہ بنانے کے لیے آپ کے پرتی آبھار ویکت کرتا ہوں.
دا پاکستان او ہند صدر زمان او دا شنگھائی دا ہمکاری دا سازمان پا غونڈ کی پر دے خبری وکلی چی دا غدوارا ہی وادونا دا شنگھائی پا سازمان کی دائمی غڑی شی پا دے خبروانے کی با پر دے مسئلہ ہم ارپورٹ واوری او دا مصر د پیژندل سوي هنرمند عمر شریف د ژوند په اړه لنډ رپورټ لرو. عمر شریف په قاهره کې مړ شو. د ازادي راډیو دوستانو په دې خبرونه کې وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د تاندې څانګې پروګرام او د حقیقت صدای پروګرام. خو تر هغه مخکې د افغانستان رپورټونه راخلو. د ملي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو هرکلی کړی دی. دا اول وارو چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي مخامخ په خپلو کې د سولې پر څرنګوالي مذاکره کوي. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ د چین حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان د دغو خبرو ستاینه کړې وه او دا د سولې لپاره یو د پرمختګ یو ګام بللی و. امنیت شورا د دې خبرو د دوام ملاتړ کړی او هیلې څرګنده کړې چې د افغانستان د ننه د تلپاتې سولې لپاره به لاره هواره کړي. عصمت ساروان د دې مسئلې نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو هرکلی وکړ او هغې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لور ته یو ګام وباله. د امنیت شورا 15 غړیو هیوادونو پرون په یوه اعلامیه کې وویل دوی دواړه خواوې تشویقوي چې خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت دوامدار دیالوګ ممکن شي. د شورا په عین حال کې د پاکستان، چین او امریکا د رغنده رول ستاینه کړې ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د جولای په 10 د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي شارګي کې مخامخ خبري وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د چهارشنبه په ورځ وویل چې دواړو لورو د سه شنبه په شپه په دې ناسته کې د سولې پر اطلو ټینګار وکړ او د ورته ناستو د دوام غوښتنه وکړه. د شاغلی مستغنی په وینا افغان لوري ټینګار وکړ چې دواړه خواوې باید د خپلو غوښتنو یو فهرست جوړ کړي او هیڅ وړاندیز ترې پاتې نشي او راتلونکو غونډو ته یې وړاندې کړي څو د سولې خبرې بریالۍ شي. امنیت شورا په دې خبرو کې د ډیالوګ د دوام په اړه د دواړو خواوو د ژمنې هرکلی کړی او په عین حال کې په دې ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې ښځې مهم او حیاتي رول لوبوي او غوښتنه کوي چې د سولې د خبرو په هره پروسه او هره مرحله کې دي ښځو ته بشپړه او برابره ونډه ورکړی شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د امنیت شورا غړیو د سولې پخلاینې ولسواکۍ او پرمختګ په لاره کې د افغانستان د ملاتړ په اړه پر خپلې ژمنې تاکید وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري وروسته له دې ممکن شوي چې د افغانستان نوي حکومت له پاکستان سره اړیکې شي کړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د سولې د خبرو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې هیله څرګندوي هیله لري چې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري به د سولې لپاره لاره پرانیزي. د افغانستان ولسی جرګې نن پر دې مسله باندې بس کړی دی او د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو ویلي دي چې دوی پر دې پروسه باندې انتقاد لري ځکه دوی وایي چې له اوربند پرته به په افغانستان کې د سولې خبري کومه ګټه ونه لري. د ازادي راډیو خبريال قسیم سولمال ولسی جرګې ته د غنننۍ غونډې ته ورغلی و او جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې تر لمړنیو رسمي خبرو وروسته د افغانستان ولسی جرګه وایي چې دا ډول خبرې د اوربند له ټینګېدو پرته ګټه نه لري. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر چې د شنبې پر ورځ د جرګې مشري کوله پر دې ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو لپاره اوربند یو اصل دی.
هر څوک چې سوله کوي د اساسي قانون شرایطو مطابق ومني او اوربند د سولې لپاره اصل دی. باید اوربند وشي او کنوي د سولې به هیڅ فائدہ ونه لري.
د جرګې یو شمېر نور غړو بیا له مخالفینو سره په جګړو کې د امنیتي ځواکونو پر تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې طالبان لا هم د جګړو او د افغانستان د نام نه کولو په هڅه کې دي. افغان حکومت او طالبانو د روانې چنګاښ میاشتې په 15مه د لومړي ځل لپاره د پاکستان په قربتوب د اسلام آباد په مری کې لومړنۍ رسمي خبر وکړې. د دغه خبرو لپاره د افغان حکومت له لوري ګمارل سوي پلاوی له طالبانو سره د دوی مذاکرات مهم وبلل او ویل چې دواړه لوري به تر کوچني اختر وروسته یو ځل بیا خبرې وکړي او د خپل غوښتنو لست به یو بل ته وړاندې کړي. د پلاوی یو تن ګډون کوونکی محمد نتقي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د مری په غونډه کې د اوربند په اړه هم خبرې وسوې، خو زیاته کړې چې د دې کار لپاره هم د اړین وڅو دواړه لوري لومړی خبرې وکړي.
او ان دې د نن کې جلسې باشه او بحث باشه
دا وی پرته لدی چې غونډه او بحث وسیو لری ویل سي چې اوربند وکړي دا خو امکان نه لري. باید اکشنو خبرې وکړو او لاغوي څخه د اوربند خوشتن وکړو چې همدا کار هم وسو. بنان غونډه هیڅ تونز نه لري او دا هم یو شکر وسو. دغه پلاوی بلګډون کوونکی او د بارنی چار وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی هم وایي چې د طالبانو د تحریک لام مرستيال او استازي ملا اختر محمد منصور سره خبرې کې موافقه وسو چې دواړه لوري به د اختر په ورځو کې لته او تریخوالی لا سخلی. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په دقت سره وسي څو په افغانستان کې روانې جګړې ختمي او تیر لاسته راوړنې هم وساتل سي.
ازادي رادیو خبر اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه تاسو هر ورځ پاکي صاف پر انټرنیټ ډیر آسان اوریدلی شئ که انټرنیټ لرینو. دا تاسو د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.org. د ازادي رادیو خبرونه لایو یا په مستقیم ډول هم پر دغه ویب پاڼه باندې اوریدل کیدلی شئ. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې به په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې چې په 3 بجې به شروع شي یا به پیل شي، په اول ساعت کې یعنی د ماپښین له 3 تر 4 بجو پورې په افغانستان کې د طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د سختريزي وسلوالې ډلې یا داعش ترمنځ په مخالفتونو او نشته او په افغانستان کې د داعش د نفوذ د پراخېدو په اړه خبرې کیږي. نو که تاسو سوال لرئ یا نظر لرئ د پروګرام وخت په یاد لرئ، د 3 بجو څخه تر 4 بجو پورې دا پروګرام لایو یا په مستقیم ډول خبريږي. د ټلیفون شمیرې به په هغه وخت درته اعلان شي. د خبرونې په 2 ساعت کې چې له 4 بجو څخه تر 5 بجو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې پر رول خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روسیې ته تللی و او د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په غونډو کې ګډون وکړ. په افغانستان کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. تاسو څه فکر کوئ چې دغه سازمان څومره کولای شي چې په افغانستان کې له وضعیت سره مرسته وکړي؟ دغه برخه د پروګرام د 4 تر 5 بجو پورې د لایو یا په مستقیم ډول خبرېږي. تاسو کولای شئ چې په ټلیفون را وکړئ او یا که تاسو بیا هم که انټرنیټ لري د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه باندې خپل نظرونه او پوښتنې پرېږدئ چې بیا یې د پروګرام چلوونکي د پروګرام د میرمنو څخه مطرح کړي. اوس ورځو هلمند ته د ازادي رادیو خبریال الیاس تایی له هلمند د ټلیفون په لاین کې دی. تاسو نن ورځ په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هلمند ته تللی دی او په هلمند کې د خلکو په غونډه کې خبرې کړې دي. الیاس دایی ورغلی و. الیاس ستړی مسی او نن چې عبدالله درغلی و هلمند تالته خبرې کړې دي، که د خبرو هغه مهمې برخې راته ووایي چې دوی په کومو مسلو باندې خبرې وکړې او هدف یې څه و هلمند ته د تګ؟
افغانستان ملي وحدت حکومت لومړی سفر ولم او د خپلو خبرو کې ځینو مهمو ټکو ته اشاره وکړله. او خپل د سفر موخه هلمند ته د ځانګړې توجه په خاص ډول د امنیتي وضعیت د جاج اخیستلې او د خلکو سره د نږدې خبرې کول وبلل. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې تر اوسه پورې ورته په مرکز کې هغه راپورونه چې د دولتي چارواکو لخوا رسېدلي دي کله چې دلته د خلکو د خبرو سره او د وضعیت سره پرتله کوي، نو هغه راپورونه رښتینې نه دي. او ده وویل چې تر اوسه ورته رښتینی رپورټ نه ورکړلی او اوس پوه شو چې په هلمند کې وضعیت د فکېدو په ځای د خرابېدو لور ته روان دی او دا ځانګړې توجه ته اړتیا لري. هغه د سولې په برخه کې خبرو ته اشاره وکړه، وویل چې افغان حکومت په پوره صداقت او رښتینولۍ د وسوالو سره د سولې خبرو ته نه یوازې د سولې خبرو ته چمتو دي بلکې خپل عملیات او جنګونو ته به هم دوام ورکوي او هغه په دې برخه کې د امنیتي سرتیرو قرباني هم وسهله وویل چې ژلمند کې وضعیت نسبت شمالي ولایتونو ته یوازې د امنیتي ځواکونو په سرشندنه کابو شوی دی او ورته والي چې کوم لخواري د کندوز یا نورو ولایتونو په څېر تصرف کوي. د خلکو سره د اداري فساد په ضد مبارزې په برخه کې وعده وکړل او د غرنګ د مرکزي حکومت د توجه په برخه کې چې همیشه د من خلک ترې شکایت کوي چې وعده ورکړل او د غرنګ دا مول چې موږ خبرې شپې من کې د مرکز وکړو له وسایلو امکاناتو څخه ناوړه استفاده کیږي او په نړۍ کې د من خلکو هم دکل څه پېشنهادونه وکړي چې تر ټولو مهم پکې امنیت وو او امنیتی په برخه کې د امنیت برخه کې من څلورو شمالي ولسوالۍ ته ځانګړې توجه په خاص ډول کوي چې تیر شپه بیا د وسوالۍ طالبان تر ډیرو سختو بریدونو لاندې راغلي دي چې ټول ولسوالۍ ته چاته د برېښنا سره په افریقا او دم موجود دي. دغه ته د مرکزي حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه خلکو او د ځمکو د غصب مخنیوي او د ادارې فساد او تر ټولو ډېر پر امنیت ټینګار وکړ او خلکو هیله وښودل چې اجرایه رئیس به دغه پیغامونه تر مرکزي حکومت او درې ځینې تر ویدای دا به تر ورسي او یو د ځانګړي افسر پلان تر هیڅ او دیلمن دغه په تغیر راغلي.
ډیر مننه الیاس تای د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو د خبريال الیاس تای څرګندونې واورید چې هلمند ته د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د سفر پاړه وکړه. تاسې د سفر کولای سي چې د ازادي راډیو پر پاڼه تعقیب کړئ. موږ به رپورټونه وخت په وخت درته خبرو. د ازادي راډیو د پاڼې آدرس دی www.azadiradio.org.
ازادي راډیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هند او پاکستان حکومتونو موافقه سره کړې ده چې د ملي امنیت سلاکاران به سره وګوري. دوی به د 2000 میلادي کال د ممبئی د حملو د څرنګوالي په اړه او په دې ارتباط د څیړنو د نتایجو په اړه سره خبري وکړي او په عمومي ډول به خپلو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي او د امنیت تشکولو لپاره د همکاري په زیاتولو بحث کوي. دغه پرمختګ په روسیا کې د هند او پاکستان د صدر اعظمانو تر لیدنې وروسته شوی. د هند او پاکستان صدر اعظمانو نریندرا مودي او نواز شریف پرون په روسیا کې سره وکتل. د ازادي راډیو خبريال د دغې لیدنې او د لیدنې په پایله کې د شوي پرمختګ په اړه رپورت لري.
د روس په خار اوفا کې د شنګای تاون تنظیم د ورزنې سرمشریزه پایتور سیده چې پکې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم نواز شریف وکړه. د دوران هندستان او پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب درجه ورکړې شو. د غونډې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي سره ودیدل. تر یوې غنټې روان ملاقات کې د دواړو خيزا مسلو په پورم نه حل او د مذاکراتو لړۍ بیا شروع کولو په چارو غور وشو. د دوران نواز شریف نریندر مودي ته راتلون کی کال پاکستان کی کیدون کې د سارک سرمشریزه کې د غډون بلنه هم ورکړه کمه چې هغه ومنله. د غونډې رستو یو پنځنو کاتي اعلامیه جاری کړې شو چې پکې د ممبئی پیښو پلټنو پوزي او سرحدي سکیورټي فورسز د مشرانو په سفر د ماهیګر کې دیانو په تبادله او د دوانو ملکونو د کامی سلامتۍ د مشرانو نوی ډیلی کې په ملاقات اتفاق شوه دی. خو پاکستان کې سیاسي ګوندونه او کشمیري لارښودان بیا د نواز شریف او نریندر مودي په ملاقات نیوکه کړي او وای دی کې پاکستان د کشمیر په مسله او د هندي استخباراتي ادارې را پاکستان کې د لاسوهنې مسله نه درا برسېره کړي. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود نه تپوسو کو نو دوی
میرے خیال میں دیکھیے اس کو اس طریقے سے تجزیہ کرنا چاہیے کہ توقعات آپ کی کیا تھی.
زه فکر کوم په دې داسې تجزیه پکار ده چې ستاسو هیلې سوي چې کله نام مودي سه په حکومت کې راغې او هغه د پاکستان په ضد کوم بیانونه ورکړه د هغې نه داسې ښکاري ده چې تعلقات بیا ډېر خراب کش ته رسیدلي او د دې د سمېدو امکان نه و. خو دا کوم ملاقات چې وشو دا په خپل لویه بریا ده چې کم از کم یو ګام خو پرمختګ وشو او بیا چې په کومو خبرو اتفاق شوی دی نو ټولې مسلې به په هغه ملاقاتونو کې څېړلې شي. نو وایم چې کوم د بد اعتمادۍ ماحول و هغې کې به زه فکر کوم ضرور خواله راځي.
بهتري ضرور آئېږي.
د هندي وزیر اعظم سره ملاقات نه سربېره وزیر اعظم نواز نواز شریف د چین، روس او افغانستان د ولسمشرانو سره هم ولیدل. د چین صدر سره ملاقات کې نواز شریف وی چې د چین سره خپل تعلقات د پاکستان خارجه پالیسي اهمه برخه ده. دا رنګ د روس صدر ولادیمیر پوتن سره ملاقات کې د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان روس سره ګڼلخیزه تعلقات غواړي چې پکې دفاع او توانایي سانګو کې مرستې پسر دي. افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات دوران وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان په امن او مفاهمتي عمل خبرې وکړې. دې دوران تیر ورځو کې د پاکستان په مری کې شوې د افغان حکومت او طالبانو په مذاکراتي پړاو هم خبرې وشوې. د دې وړاندې غونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف د سیمه ییزې ترقۍ لپاره د منطقې په امن او استحکام ټینګار وکړ او ویل دې سلسله کې شنګای تعاون تنظیم اهم کردار لوبولی شي. د دې ویناوا د سیمه ییز امن او استحکام لپاره ټولو ملکونو لا د انتها پسندۍ، ترهګرۍ او نشې توکو د قاچاق پرنګ مسلو د حل لپاره په شریک کار کول پکار دي. وزیر اعظم نواز شریف وی چې د سیمې د ملکونو وسایلو او مادني ذخیرو نه په خشان فائدې پورته کولو ضرورت دی او د لړکې د سیمې ټولو ملکونو لا ریل، سړک، سمندر او فضائي رابطو ته د ودې ورکولو ضرورت دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا رپورت تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ او پر فیسبوک یې هم کولای شئ چې هم ولولئ، هم د خپلو دوستانو سره شریک کړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د منځنی ختیځ او د هالیوډ د سینما پیژندل سوی هنرمند عمر شریف مرسو. عمر شریف د هالیوډ په مشهور نړیوالو فلمونو لکه دی لارنس اف اریبیا او ډاکټر ژیواګو کې ډیرو خلکو پیژندو. د ګولډن ګلوب نړیوالې جایزې وګټلې، د هتاه د اوسکار جایزې ته کاندیدو. عمر شریف د مرګ په وخت کې 30 کلن وو. د تیر کال الزایمر یا داسې ناروغي چې خلک حافظه له لاسه ورکوي نیولې وو. عمر شریف د مصر په اسکندریه ښار کې زیږیدلی او پرون یې له غرمې وروسته په قاهره کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه ویاند ویلي چې شریف پرون ماپښین په قاهره کې د زړه له حملې مړ شو. د هسپانیې مشهور اکټر انټونیو بانډیراس چې د 14 جنګیالي په فلم کې له عمر شریف سره ګډ کار کړی نن پر ټویټر لیکلی، عمر شریف یو بې جوړې انسان او په خبرو کې ماهر وو او په ملګرتیا کې وفادار وو. شریف د خپل ژوند وروستي کلونه په قاهره کې او په پاریس کې تیر کړل او کله کله به یې د خپل د علاقې وړ د فوټبال ټیم د لیدو لپاره د هول ښار ته تګ راتګ کاوه. د عمر شریف المسی څو ورځې مخکې د هسپانیې الموندو ورځپاڼې ته ویلي وو چې هغه که څه هم حافظه له لاسه ورکړې ده خو پوهیږي چې او په یاد دي چې ډیر مشهور اکټر دی. د دل مسی ویلی زما نیکه په دی باندې پویده چې یو ډیر پیژندل سوی اکټر دی. د ډاکټر ژیواګو فلم یې په یادو خو دومره یې نه په یاد چې دا فلم څه وخت جوړ سوی وو او د څه وخت په دې فلم کې کار کړی وو. په نړۍ کې بیلابیلو فلمی ستورو او اکټرانو د عمر شریف په مړینه باندې خواشینی څرګنده کړې ده. عمر شریف په افغانستان کې هم د جګړې د کلونو څخه مخکې د سینما د مینوالو په منځ کې ډیر پیژندل سوی وو.
اسمر قلبي في نار نار عذابي ونار ظنوني، اسمر فكر احتار الشوق ضناني سهر عيوني، اسمر قلبي في نار نار عذابي ونار ظنوني، اسمر فكر احتار الشوق ضناني سهر عيوني، والجرح اللي في قلبي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو ځینی اوریدونکو چې دا پیغامونه راستول خپل نمونه یې نه دي لیکلي او نه یې دا لیکلي چې له کوم سیمو څخه پیغامونه راستول نو کبل واري سیمسونه راستول یا پیغامونه راستول لطفا دا ورسره ولیکئ چې تاسو څوک یاست او د کوم ځای دا پیغام را لیکئ. خو په حالت د یو اوریدونکو چې قلمیار دی نو مې لیکلي دي چې ازادي رادیو باید د غورک د ورجان د ورجان کلی ستونزې چارواکو ته ورسوي، دا چې دوی څو ډول ستونزې لري په دې اړه یې نور څه نه دي لیکلي. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکی لیکي 15 کاله وسول چې زموږ ښوونځي بند سوي دي، هیڅ چا سره زموږ سره مرسته نه ده کړې او زموږ ماشومان بې علمه پاتې دي او دلته زموږ په سیمه کې له جګړې پرته بل هیڅ شی نسته، نو زموږ دې ژر تر ژره ژغ واورېدل سي. د کجکي په ولسوالۍ کې یو اوریدونکی لیکي چې د عامو خلکو دوکانونه حکومتي عسکر او پولیسو چور کړي دي، دوی نه دي لیکلي چې دی څوک دی او څه وخت کار سوی دی. خدای وایي چې حکومت ته زموږ غږ ورسوي او هیله ده چې حکومتي چارواکي به په دې اړه څېړنې وکړي. اوس به ملالۍ بشیر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي، وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه لرو چې د تاندې څانګې پروګرام دی او د حقیقت څه دی پروګرام دی.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په هلمند کې په یو غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان باید د سولې په خبرو کې صداقت ښکاره کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په زابل ولایت کې د طالبانو د کوټې شورا د پوځي کمیټې یو فعال غړی نیولې دی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د کابل د اتمی امنیتی حوزې په مسؤلینو انتقاد وکړ چې په یو ماشوم د تیری او د هغه د وژنې په قضیه کې بې پامي کړې ده. د ماليزیا صدر اعظم وایي د هغې الوتکې په لویدو کې چې د اوکراین په ختیځ کې تیر کال لویدلې وه لاس درلودونکي به ډیر ژر افشا کړي. د چین په شینګیانګ ایالت کې د توپان لبیرې تر 3,500 زیات کسان له خپلو کورو نورو خوندي ځایو ته انتقال شوي دي. او د مصر په مرکز قاهره کې د ایټالیا د کنسلګرۍ مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
او د ازادي رادیو د خبرونی څو نوري دقیقې پاتې دي چې په هغه کې به د اقتصادي خبرونو څخه وروسته د تاندې څانګې او د حقیقت څه دی پروګرام درته وړاندې شي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي د شانګهای په غونډه کې د امنیتي موضوعاتو ترڅنګ اقتصادي تړونونه هم لاسلیک شي، نو د اقتصادي ودې لپاره به لازم مرسته وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل که په اقتصادي برخه کې زمینی برابر شي نو نه یوازې په افغانستان بلکې د سیمې په کچه به اقتصادي او سوداګریزې چارې وده وکړي.
که غواړي چې د منطقه کې امنیت هم راشي تر څو چې په اقتصادي ظرفیتونو باندې کار وشي او تجارت سهل شي، قراردادونه وشي، دغه وسنه تجارت چې راکړه ورکړه د پډېرو مشکلات او د شپغو ملکونو نه تیریږي، نو دا د اقتصادي لحاظ ډیر اهمیت لري او زموږ تقاضا د تجارانو دا ده چې په دې کې په اقتصادي برخه باندې ډیر زیات فکر وشي.
ښاغلی الکوزي په خبره د هیوادونو په ځانګړي توګه په افغانستان کې د مشترکې پانګونې لپاره د سیمې په کچه د انتخاباتو لپاره د اقتصادي او سوداګریز دهلیز او سړکونو جوړولو په برخه کې هم باید په شانګهای غونډه کې خبري وشي. د ترانسپورت او هوانوردی وزارت د مزکینی ترانسپورت ریاست وایي په تیرو څو میاشتو کې په مرکز او ولایتونو کې د مزکینی ترانسپورت څخه تر 500 میلیونو زیات افغانۍ اوای ترلاسه کړي دي. د مزکینی ترانسپورت عمومي رئیس غوث الدین وفا وایي د تیر کال د دلوي میاشتې راهیسې تر اوسه د دوی اواید د منظم کنټرول او نظارت له امله فوق العاده زیات شوی دي. ښاغلی وفا وایي له دې سره سره د ځینو ولایتونو لکه بلخ، ننګرهار، بدخشان، پروان، بادغیس، فاریاب، پکتیکا او خوست ولایتونو اواید کم شوي او دغه ولایتونو مسؤلین مرکز ته راغوښتل شوي څو خپل ځواب ووایي. د کرنې وزارت چارواکي ویننی هغه پروګرام پیل کړی چې لمخې به څلور ډیر زره شپکسوه شپږ اتیا ټنه غنم په ټولو ولایتونو کې پر بیوزلو کسانو وویشل شي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل دغه پروګرام لمخې به هرې بیوزلې کورنۍ ته 100 کیلوګرام غنم یا د غنمو معادل پیسې توزیع شي. ښاغلی راشد زیاته کړه په هغه ولایتونو کې چې د غنمو زیرمې موجودې وي هلته خلکو ته غنم ویشل کیږي او په پاتې 15 ولایتونو کې د غنمو معادل پیسې کورنۍ ته ورکول کیږي. چارواکي وایي د غنمو د ویش دغه پروګرام د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د جمهوري ریاست په سپارښتنه پیل کړی او په کې د دولت بېوزله کارکوونکي او کونډې ښځې هم شامل دي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بیه: یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 60 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 2.9 افغانۍ 60 پوله، د سعودي یو ریال 15 افغانۍ 15.9 پوله، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 25 پوله، زر پاکستانۍ کلدارې 560 افغانۍ او زر ایراني تومانه 13 افغانۍ 50 پوله.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، ګڼ هغه ځوانان چې په خوا به یې خوسۍ کولې، تیګه به یې اچوله، توپ ډنډه او یا ځینې نورې لوبې به یې کولې، اوس د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره په خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې ویډیو ګیمونه کوي. دوستانو، نن په دې نه غږیږو چې صحت یې هغه ګټور او که ده، بلکې په دې غږیږو چې دوی په ویډیو ګیمونو کې کوم ډول ګیمونه یا لوبې باید وټاکي چې فکری او ذهني ودې ته یې ګټه ورسوي. زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څانګې سره. دوستانو، ځوانان ویډیو ګیم یا ویډیویي لوبې عموما په موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې کوي. دغه ګیمونه یا لوبې اکثره د سی ډي یا د ډي وي ډي په واسطه کمپیوټر، لیپټاپ او یا آیپاډونو ته ښکته کیږي. د کابل په شارینو سیمه کې هم یو شمیر دوکانونه شته. تر نورو خبرو وړاندې د کابل د شارینو یو دوکاندار فرید عطایي ته غوږ دو چې ډول ډول ویډیو ګیمونه لري او اکثر یې زده کوونکي او محصلان ترې اخلي.
بیشتر
مونږ دلته ډول ډول ګیمونه خرڅوو، زیاتره د کمپیوټر لپاره دی چې په سی ډي او ډي وي ډي کې دي. خصوصا زده کوونکي او محصلان یې ډېر اخلي او ځان ته په کمپیوټر کې انسټالوي. جنګي ګیمونه هم لرو چې اکثره یې د ملي اردو سرتیري او پولیس رانوړي. په دغو فلمونو کې دوهم نړیوال جنګ د لوبې په ډول دی چې دوی ترې تخنیکونه زده کولی شي. همدارنګه ستراتیژیک ګیمونه لرو چې قهرمان پکې له ډیرو خندونو تیریږي او هدف ته ځان رسوي. ځینې نور روزنیز ګیمونه هم لرو چې په مرسته یو څوک خپل ټایپنګ چټکولی شي. په دې ورځو کې د فوټبال نوی ګیم چې پی ایس 14 دی، ډیر ځوانان یې د خپلو کمپیوټرونو لپاره رانه اخلي.
کارپوهان وایي ملګرو چې د پرلپسې کار کولو ترمنځ که وقفه او یا تفریح وشي نو ذهني آرامي رامنځته کوي او د لا ډیر کار کولو انرژي انسان ته ورکوي. د پروان اوسیدونکی ځوان عبدالله په کمپیوټر کې د سنوکر لوبې سره مینه لري او د پکتیا فدا محمد د موټر ځغلولو لوبه ډیره کوي. دوی وایي چې داسې ګیمونه یا لوبې سړی دقت کولو ته هڅوي.
ګیمونه زما سنوکر دا زما ډیر خوښیږي، وخت نا وخت ورسره مصرفیږم. کله چې ګیم کوو نو موږ احساس دا وي چې منګا ځان ورسو وغه سر ته، نو په دې کې ذهن ډیر فراخیږي. یعنی په خپل درسونو کې سړی یو هدف وټاکي، دم دې گیم نه قیاس وکړي چې دغه گیم کې ما څنګه خپل ځان ورسو.
زه اکثره وخت په کمپیوټر کې دغه دیم مټر زغلولو گیم کوم او بعضی وخت بیا یو قسم گیم دی دغه تیارونه ډزې په کوي کنه، هلته نفر وي دوه مخریبې ډزې. هغه ډیر نه کوم دی جنگ ولا دی موټر زغلول ولا گیم زیاتره وخت کوم دی. یو ښه ساتیرای دی او دې ته مهڅوي کنه چې باید دقیق اوسم، په پوره دقت سره دا لوبه په مخ یوسم تر څو ډیرې نمرې وګټم.
ډیر کله تنکی ځوانان په ځانګړي ډول ماشومان چې کله جنگي فلمونه یا سیریالونه ګوري نو په ورځني ژوند کې هم تمثیلوي چې د روانشناسانو په وینا باید داسې څه ونه ګوري. ویډیو ګیم هم همداسې دی. دوستانو، فدا محمد وایي په کمپیوټر کې چې څوک جنگي لوبې کوي نو په ورځني ژوند یې هم بد اغېز پرې باسي او هماغه د ویډیو ګیم حرکتونه ورنه کیږي. دی د یو ملګري کیسه کوي.
څو کله وړاندې موږ سره وتاکي یو انډیوال و، یوه ورځ همداسې وتاکي ناست و، مسافر یو نو لیلیا چې شیغه ملګری سره ډیر عادي خبره وته کړې وای رضا ډوډۍ تیار را ډوډۍ وای ودرې دا گیمه کې مې رضا تا ډوډۍ اول کې خړ ډوډۍ یا خرابې دونو هغه غدي گیم مو هغه کول یو دم مونږ یو دیوال د تمیزه ته وویل ویني پرالې نو بیا دم ډیر خپه و کنه بیا یو دوه درې ورځې گیم نه کول مونږ هم خوخ و چې ولا زم دا لک خوش اوس به درس ته متوجي شي کنه کې مونږ پرې خو بدبخت نه چې بیا پرغه
نو دا وردګ اوسیدونکو محمد نسیم وای چې لکارونو ستړې شم نو ویډیو گیم کوم د هم په خوا د فدا محمد ملګری په سیر جنگي ویډیو گیمونه خوښیدل خو اوسې د ټایپنګ داسې گیمونه خپل کمپیوټر ته کته کړي یا په اصطلاح انسټال کړي دي چې ډیر په بیړه په کمپیوټر کې یو څه اوس لیکل شي هغه د چا خبره په یو غشي دوه ښکارا کړي دي دی وای
یو گیم و دوستل کېدل په کې او په تیارې برت لغاب مو وشته اوس هم په گیم باندې وخته ما چې هغه د ټایپنګ لپاره گیم دی یعنی د مو ټایپنګ تیزیږي زه خپله هغه ته ډېر خوشحاله یم او ذهن مې هم پې تیزیږي ما مخکې کله به مو ټایپنګ کوه زه به خپل ټول وجود به مې په لړزه راتللو یعنې چې اوس مې چېرې ګوته لاګي بل ډول به وخت بیا اوس ورځ داسې یم چې یعنې زه تیز ټایپ کولی شم بیخي هم پښتو هم انګلیسي باندې یعنې بیخي کوم مشکل انشاءالله نشته خپل وخت کې زه مطالعه کوم چې کله د مطالعې نه خسته شم بیا زه ګیم کوم هم ذهن پراخیږي هم ساعت تیریږي یعنې ټولې ګټې کېږي
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوه ملګرو ویډیو گیم یا ویډیوئی لوبې که د سړیا پر مهال د تفریح سبب کیدلی شي نو کله کله ځینې کسان ورباندې معتاد یا روږدي کېږي هم دغو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي
نوم یې عبدالله عجز دی ولا کله بیخي په وخت پوه نه شم درې ساعته څلور ساعته زما نامه زیات شوي چې وګورم نو دوه او درې بجې بل د هغې نه مطالعه هم بیا خوند نه راکوي طبعا سړی د مطالعې نه پیوځي
نوم مې تاجولی غورزنګ دی په کمپیوټر کې مې هم ګیمونه کړي دي په تلیفانه کې مې هم ګیمونه کړي دي خو کرخدر ته وایم په د یوه دوه میاشتې وړاندې مې په تلیفانه کې گیم کولو ما به چکله کتاب را واخستو یو دوه صفحې به مې چوي ما به څنګه ټلیفون را واخستم د لاسه به گیم ته پکې لاړم نو هغه ټول وخت به چې و هغه گیم را نیول
د محمد باران یو اول وختو کې چې ورسره آشنا و میټر زغلول ولا گیم داسې و لګا فیسبوک واکین یو مرز و دومره سخ به مصروف کړو ډیر مهم کارونه بو هغه پاتې کېده ټکر بشوم کنه یو هدف به میزان ته ټکل تقریبا 10000 اته 0000 کې به ټکر شوم الته به ډیر ضرور کار و مې و درې چې د 10000 ته ورسوم دا مې اوس هدف نیول هغه کار په سی بیا زم داسی کانیشی واکی اندیر
انجینر نجیب الرحمن صبوری هم له هغه ځوانانو دی چې ویډیو گیم خوښیږي فوټبال او ځینې نورې ورزشي او روزنیز لوبې پکې کوي صبوری وایي چې ویډیو گیمونه یا ویډیوي لوبې کول کوم ناسم کار نه دی خو کچېره لدی ځان وساتل شي چې ورباندې عملی یا روغ دین شو
اکثره گیمو کې یو اخري هدف ورته ټاکل شوی وي هر سټیج نه خرج تیریږي به اغه لک سخته کیږي یو نفر چې گیم بازی کوي هغه باید خپل فکر ډیر په کار واچي چې څنګه هغه ځای ته په ماغه وخت کې او د کوم لار نه ورسیږي شه دا خپل یو ډیر غټ روزنی زړه ده خو په دې گیمو کې یو غټ مشکل خلک احتیاط کیږي د سې یو شی فکر وکړي لکه سیګریټ غونده لیکن که څوک وکولای شي چې خپل وخت نور کارونه هغه په سمتوګه تنظیم کی د گیم نه استفاده کول یو خراب شی نه ده لیکن خپل نور کارو ته رسیدلم ډیر مهمه ده په ورځ کې نیم ساعت گیم فکر کوم بد بنه اوسی دسنه چې د ورځ و ساعت اته ساعت گیم وکی په سترګو خراب تاثیر کوي هم په ذهن باندې خراب تاثیر لري یعنی الکترونیکی و برقی شیان دی دس امواج دی چې هغه انسان ته شاید مضر اوسی او دیم
سبوری وای چې لدینو هغه جنگي او لا تاوتریخوالی ډکو ویډیو گیمونو هم باید ځانونه وساتو چې په روح او روان مو منفي اغیز کوي
بل ډیر د جنگونو توپ او تیاری او د نور شاندې هغه گیمونه ز ډیر خصوصا د تنکې ځوانان د پاره او د کوشنان د پاره نه توصیه کوم ما تجربه کړی دي چې کله چې هغه د گیمونه چې په خوشونت ډيري هغه وکی خپل هم خشن کیږي په ورځني ژوند کې ډیر زیات منفی تاثیرات رازی اکثرا یو بل سره خشونت کوي اما تمثیل کوي چې دغه منفی اړخه ده
کنسول انجینر صبوری د زینو هغه ویډیو گیمونو یا ویډیوئی لوب یادونه هم کوي چې د یو شمیر خاصو کسانو لکه د سرتیرو لپاره جوړ شوی چې عام خلک یې باید ونه کړي او د زینو نورو ګټور ویډیو گیمونو یادونه هم کوي. صبوری وای
د گیمو ټاکل لډیر مهمه موضوع ده. یو څوک فوټبال خوښیږي هغه به فوټبال گیمونه بازی کوي، یو نفر پازل یا د معما وی خوښیږي، یو څوک سپورت سره ډیر علاقه لري، سوک وهل سره او کراته سره چې هغه سی گیمونه مسته، استراتیژی گیمونه مسته. څو گیمونه دي چې هغه خاص خلکو لپاره جوړ شوی دي، فرزند د پولیس لپاره خاص گیمونه جوړ شوی دي چې هغه څنګه ځي او یو غل نسی او څنګه جنگ کوي، د اردو لپاره فلمونه جوړ شوی دي چې هغه څنګه یو دخمن په نخه کې یو هغه د پخینه واچي. لیکن دا د عام خلکو لپاره نه دي، دا راغلي بازار ته خلک خرڅي، بزنس ور باندې کوي، په دې خاطر هر رقم گیمونه راوړي دي. ډیر گیمونه دي بلې، او یعنی ټایپنګ نه خلک استفاده وکي، څنګه خلک خپل سرعت ډیر کی اوس ټایپنګ د گیمو پر رقم راغلي دي، یعنی خلک ورته جالبه کوي چې څنګه خپل سرعت ډیر کی، خپل دقت ډیر کی.
خوخ یو پخ پخې دبل درد لرا درمان دیو بیل مکرنګ زونو کے شاند خوان دیو کورو نیو گل گل ماشمان دیو جوندستا پغاڑ کے جوندستا پغاڑ کے در دیو مر جان دیو درس متر شکرو خوب شنل کا تو جان دیو یا ترب قربان
تاندی څنګه رانغړو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/tandisangi. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو و مختل چې په دغه خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د صلاحکار خاغلی محمد اسماعیل قاسمیار سره د سولې د عالی شورا په اړه خبرې ولرو. خاغلی قاسمیار مننه چې موږ ته وخت راکو.
سلامات اوسه تاسو ته پول د زلاله کومې سلامونه وړاندې کوم او همداسې د تاسو اوریدونکو
مننه کوم. ودان قاسمیار په داسې حال کې چې لا هم د جګړې اور په افغانستان کې تود دی، په تخصي حالت کې د سولې عالی شورا تر اوسه پورې د سولې او پخلاینې په برخه کې څه کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د سولې پروسه چې یو ملي پروسه ده، یو مشکل او یو پیچلی پروسه ده، وخت او زمان هم غواړي او کار او زحمت هم غواړي، او د هر سنه ښه نیت د دواړو خواه دا خو
یعنی فکر نه کوي چې
د زمان ډېر تیر شوی دی. زه دا ویلای شم چې دا یو تحریک د طالبان داسې پیاوړی هم نه دی چې یو نظام را نسکور.
عملا په د افغانستان په ولایتونو کې تاسو
د حالت ویلې دي، دا جګړه روانه ده، شدت موندلې ده او ورځ په ورځ زیاتیږي. خو زه فکر کوم چې ان شاء الله تعالی زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه توانمندي قابل اطمینان دی. خو ان شاء الله تعالی زه فکر کوم چې د سولې پروسه هم مخ په وړاندې ځي.
پرمختګونه څه دي؟
زه دا وایم چې پنځه کاله کېږي چې د سولې د عالی شورا جوړ شوی دی، د هغه سفارشتونه چې ملي مشورتي جرګې د سولې لپاره کړی وی او د لندن کانفرنس، کابل کانفرنس او استانبول کانفرنسونه ټول ملاتړ کړی دی د سولې د پروسې نه. زه دا وایم تر اوس پورې زیاته د یو لس سره مخالفین مسلح سولې ته یو ځای شوی دی، او شپږ زره سلاګانې هم دوی تحویل کړي
دا سره پرونه هم موجود دی چې یو ځای شوی دی بیرته په شکل د اشکالو د
ډېر لک یو لک فیصدي زه فکر کوم یو یا دوه فیصد چې ناراض شوی بیرته تللی وي دا خبر یعنی امکان لري، لکن اکثریت قاطع په وطن کې مشته دی او یو آبرومند ژوند مخته بوسی د منطقه په کچه کې د دننه او د منطقه په کچه کې مونږ لاسته راوړنه لرو په ټولو هغه ناستو کې چې په منطقهي سطح کېږي. دوی د سولې د پروسه ملاتړ کوي او د سولې او ثبات او د امنیت ټینګښت په افغانستان کې دوی همکاري ښودلی دی.
قسم بیرته کړی چې جګړې اور پراخیږي طبیعي ده چې د سولې غوښتنه ډېریږي، نو تاسې د سولې د عالي شورا په لاسته راوړنو کې حساب وایئ؟
دا ذهنیت موجود شوی دی چې دا خطر او دا تهدید چې اوس روان ده په افغانستان کې دا په افغانستان کې محدود نه پاتې کیږي، د دوی لمن هم اخلي. خو دا صحیح ده چې دوی دا خطر احساس کوي، اما د سولې د ضرورت او د دوی چمتووالی چې دوی شي چې مونږ افغانستان سره په سولې کې مرسته کوو، په امنیت کې مرسته کوو، دا ذهنیت یو مثبت ذهنیت دی په دا منطقه کې اوس پیاول شوی دی، پیدا شوی و خو اوس ډیر پیاول شوی دی.
کله چې د سولې د خبرو موضوع راپورته کیږي چې پلاني ځای کې خلک ناستې سره د سولې خبرې کوي په پلاني ځای کې، او دا موضوع د سولې د عالي شورا سره مطرح کیږي، سمدستي د سولې عالي شورا بې خبري ښیي چې موږ په دې اړه څه معلومات نه لرو. آیا دا کوم سیاسي لاملونه دي او کنه رښتیا هم د سولې عالي شورا بې خبري ښیي؟
دا حقیقت داد په اصولو کې چې ناسته و ښځو هم افغاني ښځو هم پکې ګډون کړی و، مونږ خبرې کړی دی وار په وار د ټولو رسانو سره په قطر کې چې وشو په دوحه کې هم ما هم خبرې کړی دی، نور غلی دی د سولې د عالي شورا هم په دې باندې خبرې کړی دی، په دوبۍ کې هم او په همدا اون یوازې دا په اسلام آباد کې چې اوس خلاص شوی دی په هغه باره کې مونږ یو څه احتیاط کوو چې مصلحت معلوم شي او جزئیات او تفصیل د خبرې معلوم شي، بیا انشاءالله تعالی تاسو ته هم په تفصیل وایو. یعنی مونږ دده نه دی کړی خو تاسو هم په دا باور لري وروره چې دا یو حساس او ډېر نازک خبره ده د سولې خبره. کله کله داسې یعنی پیښیږي چې مونږ یو څه شی به وایو، دوی وایي چې ولې دا محرم ساتل شوی نه و او پروسه خراب شوه، آسیب ورسېدل، ضرر ورسېدل.
د سولې عالي شورا چې ناخبري ښیي کله کله دا ناخبري نه وي، خبر وی خو د ځینې لوا مسائل لمخي
مصلحت امدا به چې ډېر په جزئیات کې داخل بنشو.
بله، د اسلام آباد ته نه پاره د سولې عالي شورا کوم غړي پکې ګډون لري په دغه ناسه کې او څنګه ارزوي؟
او دا یو ګام دی چې په مثبت لار او په یو ښه لار اخیستل شوی دی. فکر کوم چې انشاءالله تعالی زمینه برابر شی چې رسمي پراخه او متمرکز خبر اتر په یو بین الافغانی خبر اتر ان شاء الله تعالی مخامخ به شروع شي نخ په نخ زد بل خبره دا کوم چې ولی مشکلات او لامل چی شی وو اوږده مده کې چې دا کار شوی نه دی، یعنی سوله ته نه دی رسیدلی او د سوله ناستې ملا عمر آخوند سره یا د پلاوی سره ترسره شوی نه دی. اصلی خبره او مشکل دا دی چې دوی په افغانستان کې نه دی، دوی په هغه پلاو کې دی، په پاکستان کې دی، دوی د استخباراتی حلقاتو سره تر کنترول لاندې دی او داسې نور نظارت او اشراف ورسره دی. خو دا باید وایم چې یوه له سره هغه کسان چې سولې ته یو جای شوی دی، دوی په افغانستان کې وو، په ولسوالیو کې، په کلیو کې، په باندو کې، خو یعنی په داسې شرایط وو چې دوی سره تماس آسانه وه، آسان کار وشو او دوی هم ومنله. خو که چیرې ملا عمر آخوند او د طالبان د تحریک رهبری په افغانستان کې وای، یعنی سوله ته رسیدل آسان.
بله، د اوم نو ویل چې رسول د علي شورا په دغه اسلام آباد ناسته کې څوک ګډون لري؟
او حاجي دین محمد د یو غلی د سولې د عالي شورا دی چې د سولې د عالي شورا په نماندګۍ هلته اشتراک کوي.
بله، ښاغلی قسمیر، د طالبانو ځینې پخواني مشران دا وایي چې د سولې ته د رسیدن لپاره دولت باید له ځینو امتیازاتو طالبان ته تیر شي، یعنې په مستقیم ډول دوی دغه امتیازات نه دي مطرح کړي. ولې کېدای شي دوی هدف دا وي چې مثلا ځینې ولایتونه ورکړل شي، ځینې پوستونه په دولت کې نور ورکړل شي؟ آیا امکان لري تاسو په دې دومره موده کې د سولې پارټي شورا کې کار کوئ، آیا داسې امکان لري چې طالبان دا څه مطرح کړي او حکومت یې هم ورسره ومني؟
زموږ په عقیده نیخ په نیخ خبر آتری، د سول خبر آتری دا زمینه برابروی چې دو اخپل غوښتنه وړاندې کړي او مونږ هم د دوی غوښتنه به واورو او د سیاسي، حقوقي، اقتصادي او اجتماعي د امکاناتو په چوکات کې دوی سره خبر آتری کوو.
د ځینې کارپوهانو په نظر باندې چې دغه اوس چې په اسلام آباد کې کومې خبرې روانې دي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ، ویل کېږي چې افغان حکومت باید دغه یوه ښه موقع، دغه ښه فرصت له لاسه نه وی ورکړی او پاکستان په دغه موضوع کې نه وی شریک کړی. تاسو خبر ته پام سره چې اوس د دروازې کلي د هغوی سره ده، آیا فکر کوئ چې امکان درلود چې مثلا دغه خبرې د پاکستان په کوربتوب نه وي شوې، بل ذکر شوې؟ ځکه لا هم په دې برخه کې شکونه موجود دي چې پاکستان صادقانه همکاري نه لري په دې برخه کې.
ورور دا لومړنۍ رسمي ناسته هم بندې او آخرنۍ هم بندې، ډېر ناستې به موجود وي، خبرې اترې چې شروع شي په رسمي توګه، داسې ناستې په افغانستان کې موږ ترجیح ورکوو چې په افغانستان په ننه کې وشي، یو آزاد فضا به یي او د نورو مداخله پکې نه وي. خو سوله خیلی ډېره مهمه ده، موږ ته حیاتي اساسي غوښتنه د موږ د خلق دی. موږ دا وایو چې په شرط نه لرو، هر ځای کې په هر مکان او په هر زمان کې چې دا کار به وشي، موږ چمتو یو چې ناسته حاضر شو.
بله، آیا فکر کوئ چې د اسلام آباد ناسته او د سولې خبرې طالبان سره به د افغانستان د ناامنۍ په کمولو خپل تاثیرات ولري؟
باید ولري، کله چې دا رسمي ناسته شروع کیږي، خو لومړنی شرط به دایي چې یو اوربان به حکم فرماشي. خو داسې خو نه کیږي چې هم وژنه جریان ولري او هم د سولې خبرې اترې. یعنی په ټول جهان کې کله چې سیاسي د حل لپاره ناسته کیږي، خبرې اترې شروع کیږي، اول دوی کوشش کوي چې جګړه یعنی موقتاً ختم شي یا په بل عبارت کې اوربند حاکم شي.
بله، یو روسي پښتنه خغلی قسم یې راغدا چې فکر کوي چې د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت که د خغلی غنی په مشرۍ د افغانستان اوسنی حکومت کم یو د سولې خبرو ته د طالبانو سره ډیر ژمنو او په کم وخت کې ډیر کار ورته شوی پخوانی حکومت که اوسنی حکومت؟
والله واقعیت داده چې حامد کرزی شل واره پاکستان ته لاړه د سولې په هیله او د اعتماد پیدا کول او د دوی همکاری غوښتل. خو خبر معلوم شوه چې دوی سره هغه د زړې له کومې اعتماد موجوده نه و، اوس معلومه ده. خو ملی یووالی حکومت په جدي توګه اراده وښودل، سیاسي اراده چې موږ غواړو چې نه ده تېره شوی کلو بد شرایط یا سخت شرایط پل ننه او یا راتلون که مناسبات خراب کرو، بیان ده نوی مناسبات جوړو، نوی فصل ده خپل مناسبات ترمن جوړو، او باید چه شنیت او ش اراده موجودی.